السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره غلاستویم نن جمعه ده د چنګاخي ولسمه د جولای 2مه وړاندې اوري د افغان دولت د سولې مرکزی ټیم غړي د هغو سیمو د خلکو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولي
تاسیسات عامل منفعه به شدت تخریب میشن و در بعض مناطق گزارش از این میرسه که زنان دوباره آزادی هایشان سلب میشه مخصوصا مناطق تحت تصرف طالبا
په اتریش کې پولیسو درې افغان پر یوې ماشومې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې د پیښې په خاطر تورن کړي او نیولې دي د اتریش صدر اعظم دغې مسئلې سخت غوسه کړې ده
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي
نور مهم مسایل هم لرو تر پایه ملتیا وکړئ ترار سمخ که در افغانستان سیم یاونره مهم خبرونه در مهم خبرونه سرچکیم افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلام آباد د طالبانو د مشرانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف ښار کې د ولسي پاڅونوالو پر یوه غونډه د هوان برید شوی دی او د اروپایی ټولنی د درمالو د قوانینو د ادارې EMA مسؤول مشر وایي د دې ټولنی لخوا د کرونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوي بڼو پر وړاندې هم اغېزمن دی پوره خبرونه افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلام آباد د طالبانو د مشرانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي او وایي د افغان جګړې مشري له پاکستانه کیږي د جمهوري ریاست مرستیال ویاند محمد امیری په یو غږیز پیغام کې چې پرون د چنګاښ په لسمه رسنیو ته استولې په دې اړه وویل
نه تنها خانواده های طالبان بلکه رهبران
نه یوازې د طالبانو کورنۍ بلکې د هغوی مشران د سوق او ادارې او پریکړو مرکزونه لکه د کوچې شورا او د میرانشاه شورا په پاکستان کې فعال دي او د پاکستان په جماعتونو کې د طالبانو لپاره چندې ټولیږي همدارس په پاکستان کې د طالبانو تبلیغات په منظم ډول اداره کیږي
کڅ اندرا پورنه لمخه د پاکستان د کورونې چارو وزیر شیخ رشید په لورسیو کې منلې چې د افغانستان په جګړو کې مړاو ټپی طالبان پاکستان ته وړل کیږي او د دې ډلې مشرانو مالته ډیره دی خو اسلام آباد په رسمي ډول افغان طالبانو ته د پټنځایونو د ورکولو ادعاوې رد کړې دي د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماخام لخپل امریکایي ساری لوی راستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیکو همکارۍ په اړه خبرې کړې دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی استن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دا یې یوه هر اړخیزه تفاهم ته د رسېدو په وړاندې خنډ وباله د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر همداراز په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسېدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستو پر اهمیت ټینګار وکړ په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کیږي د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې د ولسي پاڅونوالو پر یوه غونډه د هوان برید شوی دی د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې پرون د ولسي پاڅونوالو پر مشرانو د اسلامي جمعیت ګوند څخه د جلا شوي څانګې د مشر عطا محمد نور په کور کې په یو غنډه کې برید وشو ښاغلي عادل وویل دا برید د یوې بي پلوټ الوتکې په وسیله شوی او لږ تر لږه درې کسان پکې ټپیان شوي خو هغه د ټپیانو هویت ونه ښود خو په ولسي جرګه کې د بلخ استازي غلام عباس ابراهیم زاده وویل د هوان مرمۍ د ولسي جرګې د غړي او د پاڅونوالو د یو مخکښ مشر محمد علي محقق د سوارلې پر موټر لګیدلې. ابراهیم زاده ویلی په دې برید کې څلور کسان ټپیان شوي. د ملي مصالحې عالي شورا په یو بیان کې د دې شورا د رئیس عبدالله له قوله د عطا محمد نور پر استوګنځي دا برید غندلی دی. د دې حملې مسؤلیت چا او کومې ډلې نه دی منلی. د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت تګاب ولسوالۍ طالبانو نیولې. یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله وغوښتل نوم وانخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبان پرون مازیګر له درنې جګړې وروسته د تګاب ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتل. سرچینه زیاتوي د ولسوالۍ دفترونه او د ودانۍ شاوخوا اراضي او څو پوځي اډې د دولتي ځواکونو په ولکه کې دي. د سرچینې په وینا په دې ولسوالۍ کې د طالبانو سره د دولتي ځواکونو سخته جګړه اوس هم روانه ده. د چک جمهوریت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. په پراګ کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي دا ډاډ د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر میتنار په خپله وروستۍ کتنه کې دته ورکړی دی.
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده. دوی په دې برخه کې خوان تقریبا 400 پلوټان د افغانستان پلوټان په چک کې روزلي دي او د هوایي ځواک تخنیکی برخه کې هم دوی لیواله و چې موږ سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. افغان سفیر ښاغلی آریوبی وایي ولسمشر میلوزیمان، صدر اعظم اندری بابیش او دفاع وزیر له افغانستان سره په اړیکو کې د نوي څپرکي د پیل خبرې ورسره کړې. د اروپایي ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کرونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوي بڼو پر وړاندې هم اغېزمن دی. د دې ادارې د روغتیایي ګواښونو پر ضد د پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کالاویری پرون د هالند پلازمېنه امستردام کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
We are aware of the concerns caused by the
موک د کورونا وایرس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبل له اندېښنو خبر یو. خو ښکاري هغه څلور ډوله واکسینونه چې اروپایي ټولنې تایید کړي د کورونا وایرس د اوښتو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغې ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کرونا ویروس د نویو بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې په اروپا کې د کرونا ویروس نوې څپه پر راتلو ده. د کرونا دلتا بڼه د روسیې په شمول په څو هیوادونو کې ثبت شوې ده. په اروپا کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر هانس کوک پرون یوې غونډې ته وویل په ټوله کې په اروپا کې په نویو پیښو کې د لسو اونیو کمښت پای ته رسېدلی. هغه زیاته کړه که چیرې اروپایان غواړي د ویروس د ګړندې خپرېدو مخه ونیسي نو باید قوانین رعایت کړي. او ټاکل شوې 20 کلنه پیلوټه ویلی فانک د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړ شي. میرمن فانک به په دې فضایي سفر کې د امازون شرکت له مؤسس میلیاردر جف بیزوس سره ملګری وي. بلو اوریجن شرکت پرون د جون په لومړۍ بخښنې سره پرون د جولای په لومړۍ اعلان وکړ چې میرمن فانک به د جولای د شلمې په الوتنه کې د ټکساس له لویدیځ څخه د یوې اغلې میلمنې په توګه حاضروي. ویلی فانک د نړۍ تر ټولو مسنه انسانه ده چې فضا ته روانه ده. له هغې مخکې په 1998 کال کې جان کلین په 80 کلنۍ کې په ډیسکوري نومي فضایي بیړۍ کې فضا ته پتلو سره د تر ټولو مسن ستورمزلي ریکارډ ټینګ کړی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 9.45، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.18، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.25، کندهار اسمان ځای ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 26.21، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 41.21.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل و اورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته په دوحه کې د افغان دولت د سولې مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي وایي د سولې رواني خبرې لازم سرعت نه لري او ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې وروستیو کې د هیواد شمال او جنوب په یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو ولکه طالبانو ولکه ټینګه کړې او څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا په هغو سیمو کې چې طالبانو اوس نیولي له ښځو سره د ناوړه چلند ادعا تشه تبلیغاتي هڅه بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه رارسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوي غړې فوزیه کوفي وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفي په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو د څرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
گفتگوهای صلح او سرعت لازمه را که
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غوښتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته. په هیواد کې دننه هم له بده مرغه تاوتریخوالی، ورانۍ او وژنې زیاتې سوي. عام المنفعه تاسیسات ویجاړیږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه رارسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبیږي.
میرمن کوفي په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونې کیږي، خو طالبان دا یوه تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن کوفي دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي ده چې کومې سیمې جایجان سره یوځای کیږي هلته مشکلات نه وي انشاءالله. البته یو تبلیغات و اتهامونه دي، خو مخکې هم شوي دي او سم کېږي، او هنده کوم چې څوک تبلیغات و اتهامونه لګوي هغه خو خپل کار کوي.
له فوزیه کوفي پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایمه لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو تغوګس په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د اوتریش حکومت په دغه هیواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پر یوې ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت غبرګون ښودلی. د اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند او د دې پیښې د عاملانو په وړاندې د قوانین د سختو قانوني اقداماتو غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور درې افغانان نیولي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبې په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدراعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبې په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند او د دوشنبې په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی و. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبې په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم نجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه، د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو دې ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی و. د پولیسو په وینا اتلس کلن تورن د نجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو شپاړس کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اتریش صدر اعظم سباستیان کورز د سه شنبې په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هېواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایت ترسره کړي.
ښاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو دا هلکان له ذهني پلوه ځپلی دي، او زیاته کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اتریش صدر اعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی، زیاته کړه چې دی به هیڅکله له دې هېواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې زند و نکری.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې خپریږي.
له امریکا خپریدونکي فوربس مجلې د افغانستان په اړه ولیکنه خپره کړې چې سرلیک یې په یوه میاشت کې د افغان ځواکونو 200 پوځي ګاډي د طالبانو لاسته ورکړي. دا پوځي ګاډي امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته پاتې وو. فوربس دا شمیرې د پرانیستو څېړنو پر بنسټ د اوریکس د تحقیقاتي رپورټونو د ویبلاګ په حواله خپرې کړې. لیکوال وایي په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شو عکسونو او ویډیوګانو پر بنسټ راټول شوې د شمیرې ښیي چې د سږ کال د جون په میاشت کې طالبان 200 پوځي زغروال او هم وایټ پوځي ګاډي او توپخانی سیستمونه له افغان ځواکونو نیولي. افغان چارواکو د دې رپورټ په اړه څه نه دی ویلي، خو د غور والی عبدالظاهر فیزاده ویلي هغه وسلې او پوځي ګاډي چې طالبانو د افغان ځواکونو څخه نیولي پاکستان ته قاچاق شوي. تر دې مخکې په رسنیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر ښاغلي میرزا کوال له خولې ویل شوي وو طالبان غواړي هغه ټانکونه پاکستان ته انتقال کړي چې له افغان ځواکونو یې نیولي، خو طالب ویاندویانو دا دعوی رد کړي. د جسټ سیکیورټي آنلاین خبرونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ولیکنه خپره کړې او وایي امریکایان هیله مندي چې له افغانستان څخه د سرتیرو تر ایستلو وروسته او د امریکا د تاریخ د یوې اوږدې جګړې په پای کې به د آرام سا واخلي. خو د خبرونې په وینا د امریکا استخباراتي ادارې د جګړې یو تازه او نوي پړاو ته داخليږي. لیکنه کې وړاندې ویل شوې دي په سپینه ماڼۍ کې امریکایي چارواکي له شک پرته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې نشي کولای آرام واوسي. دا لیکنې لیکوال پوښتنه راپورته کړې چې آیا د امریکا استخباراتي ادارې به له ترهګرۍ سره تر شل کلنې مبارزې وروسته وکولای شي افغانستان کې ترهګریز ګواښونه کشف او شنډ کړي؟ د جسټ سیکیورټي خبرونې د خپلې دې پوښتنې په ځواب کې ویلي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له شتون پرته به د امریکا استخباراتي ادارې له کاملا متفاوتو عملیاتو او کمو سرچینو سره مخ وي.
د افغانستان په بیلابیلو
آزادی رادیو ته غواګیاست کولای شئ. زموږ پروګرامونه په آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د سهار له د ماښام تر وو د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل راټولولو له موسم سره سره د جګړو زیاتوالي بزګران زیانمن کړي. یو شمیر بزګران وایي د جګړو له امله نشي کولای خپل حاصلات راټول کړي چې دې موضوع دوی ته مالي او ځانی زیانونه اړولی دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت هم دا یوه جدي ستونزه یادوي او وایي د جګړو زیاتوالي بزګران سخت اندېښمن کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولی چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکی بزګر صفي الله وای، د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولی چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی، وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده، موږ نشو کولای چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټول کړو.
د غور ولایت مرکز فیروزکول ویدی سیمې د برخانی اوسیدونکی عبدالله اهدی وای، ځمکې ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمه یې د وسلوالو مخالفانو له لوري په ماینونو فرش سوې ده او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسي کولی چې کرنیز محصولات راټول کړي.
وربش دي، غنم دي، انور ډېر شان مو کرلې په مځک کې، او متاسفانه چې د جګړې مشکلونه د رسلوار سره ټول کوال تم بزګران نیولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډېره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو.
دغه بزګران د جګړې له کیلو غواړو غواړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بنده کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهونه سي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وینا اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې له یوې خوا بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغېز لري.
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد ده چې ډیری وګړي یې له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغېز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټنه راکم سوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو ته غواګست. د پاکستان بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې تیر شپه په 14 کې شپږ عسکر ټپیان شوي دي. چاودنه هغه وخت شوي کله چې د سرحدي عسکرو یو موټر د کوټې پر د هوایي ډګر سړک مخ ته په تیرېدو و. د پیښې وروسته پولیسو د پلټنې کار پیل کړی، خو څوک یې نه دي نیولي او نه هم چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بلوچستان اعلی وزیر کمال خان د پیښې په کلکه غندنې سره ویلي دي چې دغه پیښه به تعقیب کړي او دا یوه ترهګرۍ قضیه وه. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ایوب ترین پر راپور کې.
د کوټ پر ایرپورټ سړک و عسکري پارک ته څیرمه تیر مخستان هغه مهال یوه زوروره به مچاودنه وسوه کله چې د غذای څخه د فوج او سرحدي عسکرو یوه قافله د فوجي چاوڼۍ په لور روانه وه. په کوټ کې تېره شپه ناوخته د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتېري ټپیان سوي دي. د پیښې وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو سمدستي د چاودنې وځای ته رسېدلی او هلته یې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل
چې ماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں، یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل
دے بلوچستان دا کورونی چارو صوبائی وزیر میرزا لانگو وای چکل دا 14 نوس وا هغه وخت موږ در پوج شپړ لاریان د قافله په بڼه کې روان وی او د شاله خوا دویم لاری و کوم چې په موټر سایکل کې د پټکړل سوی بم لا عمل په نشه سو. په دې کې شاوخوا 4 کیلو چاودیدونکو مواد پټکړل سوی وو. پر دې چاودنه باندې خپل د بلوچستان لا وزیر جام کمال خان هم سخت خواشنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د ترګری په دې پېښ کې تورن کسان د وی نرمي حق نه لري، نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني او بل دا چې اوسنی حکومت په دې جنګ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانیان ورکړي دي دغه لواج په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلام آباد د طالبانو د مشرانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي او وایي د افغان جګړې مشري له پاکستانه کیږي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماښام له خپل امریکایي ساری لوید آستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیک همکاریو په اړه خبرې وکړې. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آستن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دا یې یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو په وړاندې خنډ وباله. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف ښار کې د ولسی پاڅونوالو پر یو غونډه د هوان بریج شوی دی. د بلخ امنیتي چارواکو تایید کړي د هوان دغه برید د اسلامي جمعیت ګوند څخه د جلا شوي څانګې د مشر عطا محمد نور په کور کې په یوه غونډه شوی. د کاپیسا ځینی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو نیولې. یوې امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نوم وانخیست خو وی ویل طالبان پرون مازدیګر له درنې جګړې وروسته د تګاب ولسوالۍ ته ننوتي دي. د ننګرهار چارواکي دا کوي په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون 22 تنه طالب وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. دا خبره د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر په بیان کې راغلې. د چک جمهوریت د افغان او ایزواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. د اروپایي ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوي بڼو پر وړاندې هم اغېزمن دي. او ټاکل شوی چې دوه